څلور بجې شوې. احمد شپر هم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن د یو پلاوي په مشرۍ د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت په بلنه دغه هیواد ته ولاړ. امیر خان متقی به په ترکیه کې د انتالیا ډیپلوماتیک فورم په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د درې ورځو لپاره ده چې د جمعې په ورځ پیل شي. هندي رسنوی خبر ورکړ چې هند 2000 ټنه غنم د پاکستان له لارې نن افغانستان ته واستول. هند له افغانانو سره د 5000 ټنه غنم د مرستې ژمنه کړې ده. په تیرو څه باندې درېو نوې کې د دې غنمو دا درېمه جوپه ده چې هند د پاکستان له لارې افغانستان ته لیشي. په تیرو دوو ځلونو کې هند 4500 ټنه غنم افغانستان ته رسولې دي. هند تمه لري چې تر درېو میاشتو پورې به دا ټول 5000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. دا غنم د خوړو د نړیوال پروګرام له لوري په افغانستان کې پر خوارانو ویشل کیږي. د سالنګ لوی لار وړو موټرو ته پرانستل شو. بارون کې لا هم اجازه نه لري. د سالنګ د ساتنې او څارنې د اداري رئیس وای د لوی لار نن د سار تر 11 بجو مخکې له دواړو لوریو د موټرو پر مخ پرانستل شو. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبد الله عبید ازادي راډیو ته وویل په سالنګ کې تر 1.2 متره سانتي پورې واوره ورېدلې وه چې د سېشنبې د مازدیګر له 4 بجو وروسته لاره بنده شوه. تاکل شویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشه نن پولند ته ورسی چې اول پولندي چارواکو سره پر اوکراین د روسي د برید او پر سیمه د دې برید پر اغیزو خبري وکړي. د کاملا هارس دا سفر درې ورځې نه دی او رومانیا ته هم ځي. د مرستیال ولسمشه د دې سفر اجنډا به له اوکراین سره په اقتصادي امنیت او بشري برخو کې پر مرستو متمرکز وي. پولند شاوخوا 12 لک اوکراینی کډوالو کوربه دی. متحده ایالاتونو په وروستیو اونیو کې خپل پوځي حضور په پولند کې تر 2 برابر زیات کړی دی. اوس په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 9000 رسیږي. د روسیې مرکزی بانک پرون خلکو ته اعلان وکړ چې د خپلو بهرنیو پیسو له حسابونو له 10000 زیات ډالر نشي ایستلی. د بانک لاغو بندیزونو سره چې لویدیز پر اوکراین د برید له کبله پر روسیې لګولې د مقابلې لپاره پرون یو لړ نور اقدامات هم اعلان کړل او په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو پیسو له حسابونو یوازې مشخصه اندازه ډالر ورکول کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبان وایي چې د اوس لپاره د کوکنارو د کښت مخه نه نیسو.
د بدلی معیشت تر رسیدو پورې به موږ د خلکو سره گزاره وکړو ځکه د خلکو تاسې ویني اقتصادي لحاظ ډېر ستونزې لري.
له روزګانه د نویو باغونو د کښېنولو خبر لرو.
زم زکه موږ مخ تاریخ کړله باغم غټن کول بیا موست انځرو باغونه کړله.
په کندهار کې ترافیک وایي چې طالبانو تر دې دمه د خپل واکمنۍ په موده کې یو ماش هم نه دی ورکړی. د طالبانو د ترافیک رئیس مولا نصرالدین وایي
موږ خپل وس کړی دی په بار بار مو وزارت ته وینونه کړی دی بیانات مور کړی دی.
د اوکراین له جګړې سره په نړۍ کې د تیلو بیل وړي شوی پر افغانستان به یې اغیز شوی.
کله چې بین ملي مارکیټ ته بحران سره مخامخ شي او قیمتونه لوړ شي هلته دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لپسې مشکلات سره مخامخ کیږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت وای تر هغه چې کاروندګرو لپاره د بدیل معیشت پروګرام پلې نشي دوی د کوکنارو د کښت مخه نشي نیولای. د طالبانو د حکومت وای انځ به الله مجاهد وای افغان کاروندګر له ستونزو سره لاسو ګریوان دي او دوی نشي کولای لا ډیره لننګونو سره مخ مخ کړي. د مجاهد په وینا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره باید په نړیواله کچه یو حل لاره پیدا شي. طالبان داسې مهال دا څرګندونه کوي چې لا وړاندې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت زیاتېدو او قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
تاریخ نه په افغانستان کې ډېره سخته ستړیا ده.
د کندهار ولایت اوسیدونکو دی نه غواړي چې په راپور کې نوم واخیستل شي خو وايي له مجبوریت یې کوکنار کړلی
او نو موږ شهر سره موږ مجبور مکلا پسې موږ د تاریخ کښت وکړو او موږ کارونه ډېر سره ستړي ډېر شکېدلی دي.
ښکاري چې طالبانو حکومت هم د کاروانګرو دی وضعیت مجبور کړی چې د کوکنارو لکخت کوونکو سره نرم غاړي یوسي. تازه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي له هغو کاروانګرو سره نرم چلند یا گزاره کوي چې کوکنار یې کړلی دي. طالبان د دې کار لامل د کاروانګرو خراب اقتصادي وضعیت بي وزري او بشپړ څنګه دیوی بدیل لاله نه درلودل په ګوته کوي. ذبیح الله مجاهد د افغانستان لویدیځ سره خپل سفر پر مهال رسنیو سره په خبرو کې د دې پوښتنې په جواب کې چې د کوکنارو د کښتکوونکو سره به څه ډول چلند وکړي ویلي، تر هغه چې کاروانګرو لپاره د بدیل معیشت پروګرام پلی نه شي دوی د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي.
اوس باید دغه سره د بدیل معیشت په برخه کې کومک او همکاري وسي چې دوی دا کښت د بدیل مثبت کښتونه وکړي. نړیوالو ادارو سره زموږ تماس روان دی، دغونه د همکاري امید هم شته او عادي سوي دي، ژمنې سوي دي.
خغلی مجاهد په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د بشپړ مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د یوې حل لارې غوښتونکی دی. طالب چارواکي داسې مالدات څرګندونې کوي چې واک ته د دوی له رسېدو وړاندې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې په دې برخه کې د جدي چلند غوښتنه کړې. خو په افغانستان کې د ناټو پخوانی ستر سلاکار او د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدم د کوکنارو د کښت او د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوي په نړیوالې همکارۍ پورې تړلې مسأله بولي.
نړیواله ټولنه کولای شي چې د معیشت بدیل پروګرامونو له لارې او د خلکو سره د مالی او بالمثل مرستو له لارې دغه توکي سره مبارزه وکړي، او طالبان هم دې ته اړ کې چې خلک د دغه زهري بوټو د کرکیل او د قاچاق نه ودرې.
که څه هم په 2020 کال کې په افغانستان کې د کرل شوي او کوکنارو د کچې په اړه کره شمېرې نه دي خبرې شوې، خو په 2020 کال کې په 223,640 هکټار ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو. د ازادي راډیو د زهرو کاروان برخې د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د تریاکو کلنۍ ګټه لږ تر لږه 2.5 میلیارد ډالر ښودل شوې ده، چې ډېرې پیسې د نشه یي توکو د مافیا جیبونو ته ځي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کندهار ترافیک پولیس وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې دوی معاشونه نه دي اخیستي. په دې ولایت کې طالبان له دوی سره ژمنه کوي چې دا ستونزه به هواره شي. جزئیات په دې راپور کې.
د پنځو اولادونو پلار نورشاه آغا له تیرو 15 کلونو راهیسې د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دنده لري، خو پر وخت د معاشاتو د نه ورکړې له امله اوس اړ شوی چې خپل دنده پرېږدي.
دغه نن موږ غوښتنې چورو راځو، موږ نه غواړو ستړي علاقه ته ورته دغه یو باران تولار یو ورځ نه موږ معاشات چرګي.
په کندهار کې ترافیکو ته د تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات نه دی ورکول سوي. رحمت الله او مت الله د کندهار دوه نور ترافیک پولیس دي. دوی هم وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات او له یو کال راهیسې میاشتنی عیاش نه ده ترلاسه کړي.
د اتو میاشت کې نه چا کوم کومک را سره کړي، دروسه پورې تدبولس میاشت معاشه باندې د نه غرمې ډوډۍ ته مش پړلای سو. ټوله ترافیک دغه رقم نیوازي بل بیوازي مرزنه مچي وازم، ټوله دغه رقم د مشکلات سره مخ دي. کندهاران پورونو مرا باندې پر ټوله باندې باندې چارې ورسي وستل د کندهار اسي ورور مش ولا د شرم سره مخ دي. پټو نو د مسلین سره مدا غښتنه نه چې د مور معاشات پر وخت سره اجرا کی.
معاشات منو سره دغه چې دولت څخه دایې ته میاشت کې زکه چې مرسه واغونینه راکول سوي ده. منه نه مر ماشونه لرو مشکلاتونه لرو کور شانه بسې جابلاتونه جوړ سوال یا سوال.
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصرالدین وایي دوی لخپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزه شریکه کړي.
چې کوم زموږ مسؤلیت هغه موږ ادا کړی دی. ان شاء الله تاسو معلومات کولای شئ او دوی هم معلومات کولای شي چې در کومندانۍ پرې مو پیشنهادونه رسولي دي، کومندانۍ ما بعد وزارت ته مستولي دي. نو خو د ټول افغانستان مشکل دی، موږ خپل وس کړی دي، په بار بار مو وزارت ته وینونه کړي دي، بیانات مور کړي دي، اطمینان را کړل چې تاسو مطمئن وسئ. ان شاء الله بس په دلن وخت کې بس کار وسی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مسولان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولي. د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وایي د داخله او دفاع وزارتونو ټولو هغو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له 24 نیټې وروسته خپلو دندو ته حاضر سوي وي.
په کندهار کې ترافیک پولیس وایي چې دا اتمه میاشته چې دوی معاشونه نه دي اخیستي. بلورته په غور ولایت کې طالبانو یو شمیر مامورین لدندو ګوښه کړی دي. جزئیات فیروزی عزیزی پر راپور کې.
دا کس نه غواړي پر راپور کې نوم واخیستل سي، خو د غور ولایت په یو ولسوالۍ کې د پوهنې له امنیت د لری کېدو په اړه
وایي.
دا کس په خبره د ولسوالۍ د پوهنې 2 لسنه امرین د غور ولایت د پوهنې ریاست یو شمیر څارونکي او مدیران لدندو ګوښه کړل سوي او پر ځای د طالبانو حکومت ته نږدې کسان ګمارل سوي دي. دا کس چې تر لیسانس کچې لوړې زده کړې لري او د غور د پوهنې په برخه کې 40 کلنه کاري تجربه هم لري وایي یو لیست طالبانو د چلیر ویس نګدی کسانو د ګمارنو د منځوري لپاره ریاست الوزراء تاستول سوای چې په دې ډله کې یوازې دوه کسان لیسانس دی او په خبره پاتې نور یوازې د احادیث او دیني زده کړو تر حد سواد لري.
پلان برکنار هستیم، البته
اوس ګوښه شوی یو. البته د غور ولایت د دولس ولسوالیو امیرین د پوهنې ریاستونو مرستیالان د څارنې مسؤلان او ځینې مدیران چې د ریاست په کلیدي برخه کې ټول ګوښه شوي دي، پرته له دې چې دوی د ګوښه کولو په اړه په قانون او مقرره کې یوه کره طرحه موجوده ده.
له دې سره طالبانو ته د یو شمېر نږدې کسانو د ګمارونو یو مکتوب ازادي راډیو ته رارسېدلی چې ښایي د دغه ولایت د بشري سرچینو عمومي ریاست د دغو کسانو نوملړ د غور ولایت د طالبانو د پوهنې ریاست ته د تایید کولو لپاره استولی دی. په دې نوملړ کې دولس کسانو نومونه او د زده کړو درجې لیکل سوي چې ډیری یې د دینی مدرسو او احادیثو په برخه کې زده کړې کړي دي. د طالبانو د حکومت د غور ولایت د والي ویان عبدالواحد حماس د نویو ګمارونو دلیل داسې بیانوي:
یو شمیر دغه کسان غیر حاضر وو او نه حاضرېدل او ځینې نورو بستونو باندې مقرر شوي دي.
له دې مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې د تېر حکومت یو شمېر کارکوونکو ادعا کړې چې د طالبانو له واکمنېدو سره په تېرو اوو میاشتو کې د دولتي ادارو اکثره لوړ بستونه د جمهوري حکومت له کارکوونکو اخیستل سوي او د طالبانو نږدې کسانو ته ورکول سوي دي. د تېر حکومت د ډیری پخوانیو دولتي کارکوونکو ادعا ده چې د دې ادارو بستونه او دندې د لوړو زده کړو او په مشخصو برخو کې د کافي اندازې تجربې پرته دغو کسانو ته ورکول کېږي، خو طالبانو ویلي چې لا هم د تېر حکومت ډیری کارکوونکي د دوی د حکومت په ادارو کې پدندو بوخت دي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې واوري چې په لسکونو مېربونو ته په کندهار کې کاری فرصتونه برابر شوي دي او په روزګان کې بڼوالو تازه باغونه کرلي دي. خو اوس د انرژي په اړه یو اندیشنه: افغانستان چې د انرژي له پلوه پر برېښنا سربیره د تیلو او ګازو په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی، آیا د دې خطر شته چې د اوکراین له جګړې سره پر روسیې د لویدیځ له بندیزونو سره پکې د تیلو او ګازو بیې لا پورته لاړې شي؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د مدیره هیئت له غړي ازرخ شافیزي څخه د مرکې په پیل کې کړې.
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی، متاسفانه ټول شیان تقریبا 95% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي. کله چې بین ملي مارکیټ ته بحران سره مخامخ وي او قیمتونه لوړ شي، حالت دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لاپسي مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګېږي. د دوی عواید نه جګېږي، پټېږي، ولې قیمتونه لوړېږي؟ نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیښې اغیزه لري.
تیره شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل نه اخلي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډیره پورې راکم کړي. یعنی د دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نرخونو اغیز کیږي، یعنی په تیره بیا د تیلو او ګازو په برخه کې؟
د افغانستان خو ډېر لوی اقتصاد نه لري او ډېر زیات ضرورت تیل او ګاز نه لري. د مثال په توګه تقریبا 400 میلیارد ډالر روسان تیل او ګاز تولیدوي او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارد پورې مونږه وطني ضرورت رانیول او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارد ډالر مونږ د بینلی مارکیټ څخه تیل او ګاز اخیستله. اوس هغه شیان نشته دي، شاید 1 میلیارد شاوخوا کې زمونږ واردات د تیل روسي او ګاز چې ډېر برخه د ایران څخه موږ رانیسو چې دوی هم په خپل تحریم دي او یو تعداد هم د ترکمنستان د هواد څخه چې موږ غونډې دي هغوی څخه رانیسو. ډېر لږ تقریبا 1-2% هم د روسیې څخه موږ هغه بیا د تیاری تیلو د تیسیا کوته وایي هغه هم رانیول. نړیوال اقتصاد په موږ باندې ډېر اغېزه لري، ولې موږ په نړیوال اقتصاد باندې اغېزه نه لرو؟
تاسو د ایران هم یادونه وکړه چې افغانستان له دې مخکې پر ایران هم د الویډیس په تیره بیا د امریکا د بندیزونو مسله تجربه کړې ده. له ایران افغانستان ته تیل او ګاز ډیر واردېدل، اوس چې د افغانستان بل لږ لري گاوند روسیه باندې دغه بندیزونه لګول کیږي، په افغانستان کې د تیلو او ګازو پر بای باندې هم اغیز وکړي؟ یعنی ورسره به نرخونه پورته لاړ شي او که به ښکته لاړ شي؟
افغانستان په خپل کچه په خپل سطح یو مارکیټ ده، اما ډیر کوچنی مارکیټ ده. دی پترو ډالر هیوادونو لپاره د ډیر جذاب نه دی، ځکه چې ما ارز وکړ چې شاید اوس ټول زمونږ ضرورتونه یو نیم میلیون ټن دي. اما په هر صورت د افغانستان په نړیوال اقتصاد باندې ډیر اغیزه نه لري. د نړیوال اقتصاد بدلونونه او کرکیچ په افغانستان باندې منفي اغیز لري ډیر. اوس هم چې د اوکرين جګړه پیل شو تقریبا 10 افغانۍ قیمت تمام شو د تیل په لیټر کې په افغانستان کې جوړ شو.
ل ازرخ شافیزی سره مو د نوریا سنوري مرکه ورې ده. نوري سره په استډیو کې را سره ده د اوکرين حالات څارل دي. پر اوکرين د روسي د يرغل نن دویونه پر شپې ده. دغه يرغل په خاطر پر ماسکو د سختو بندیزونو په ترڅ کې امریکا د تیلو د وارداتو بندیزونه لګولي او اروپي ټولنې هم ویلي چې پر روسي به د انرژي اتکا تر ډیره راکم کړي. اروپي ټولنې تازه بندیزونه هم لګولي دي. جزئیات نوري سره نور څه
بلې شي برسه اروپאי ټولنې پر اوکرين د روسي د جګړې پر خاطر پر موسکو د نورو بندیزونو لګولو په اړه موافقه وکړه چې پکې هغه ډیر شتمن کسان چې اولیګارشان یادېږي او چارواکي په نښه شوی چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې دي. فرانسې چې په اوس وخت کې د اروپאי ټولنې دورې مشري په غاړه لري ولسمشر نن په ټویټر باندې په څو ټویټونو کې وویل چې دغه نوی بندیزونه چې د دې ټولنې لخوا پر روسي دریم زلوی بندیزونه بلل کېږي د روسي مشرانو اولیګارشان یا شتمن کسانو د هغوی د کورنۍ غړي د اوکرين په جګړه کې د لاس لرلو په خاطر پنه شوی دی. دغه نوې بندیزونه لمخې په دې ټولنه کې د غراز د روسي د مرکزی بانک شتمنی هم کنګل کیږي او هم پر کرملین ملاتړو رسنیو بندیز لګول کیږي. په ټولنه په دې ټولنه کې البته دغه اروپאי ټولنه دغه بندیزونه یو ورځ ورسته لاغي لګوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالات به نور له روسي تیل نه واردوي او اروپאי ټولنه هم په پام کې لري چې د روسي پر تیل او غاز خپل اتکا تر ډیره حد پورې راکم کړي او په پام کې ده چې سبا د اروپאי ټولنې مشران هم په دې اړه په دوه ورځنۍ غونډه کې چې دوی په فرانسې کې پیلوي دا موضوع وڅېړي.
بله نورسب د امدی بندیزونو په ارتباط د خبر مهم د ازادي رادیو د خبرونو په ترڅ کې نن درلو چې په روسي کې ځینې بندیزونه اقتصادي بندیزونه حکومت لګولې دي. مثلا خلک تر $1,000 ډیر نشي راځي او امداسي ځینې کریډیټ کارډونه په روسي کې بند شي ودی چې نړیوالو د بندیزونو په ترڅ کې او 850 ماکډونالونه تړل شي ودی په روسي کې.
د مکډونالډز د خورو د لوی شرکت او د غراز د کافي شرکت ستاربکس چې ډېر مشهور شرکت دی دوی دواړو هم اعلان وکړ چې پر روسیه کې خپل فعالیت تر نامعلوم وخت پورې ځنډوي. البته دغه دوه شرکتونه له هغو نورو شرکتونو سره هم یو ځای شول چې په روسیه کې خپل فعالیتونه درولې دي. شل لوی شرکت هم خپل فعالیت درولې دي او د لویدیز لخوا پر روسیه د بندیزونو د لګولو په ترڅ کې د هغو شرکتونو چې پر روسیه کې مخکې فعالیت کوي د خپل فعالیتونو د بندولو لړۍ روانه ده.
مننه نورس. اوس هم سپورتي خبرونه.
د اروپا او استرالیا په لیګونو کې دوه لوبیدونکو افغان لوبغاړي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې سره یو ځای شول. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز ماشوف نن ازادۍ راډیو ته ویل چې دا دوه لوبغاړي را بلل دي چې د افغانستان په ملي لوبډله کې ولوبېږي. د ښاغلي ماشوف په خبره رحمت الله اکبري او سلیمان زرمتی چې په اوس وخت کې د استرالیا او سویډن د فوټبال په لومړي لاس لیګونو کې لوبېږي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دروزون کې انوش دستګیر لخوا بلنه ورکړل شوې چې د افغانستان د فوټبال لی لوبډلې لباس پر تن کړی. تر دې مخکې د حسین په نوم یو بل لوبغاړی هم چې په اروپאי لیګونو کې لوبیده د افغانستان د فوټبال په ملي لوبډله کې د لوبیدو بل نه منلې و. ویل کېږي چې دا درې وړه لوبغاړي به ډیر ژر د فوټبال ملي لوبډلې له روزنیز کم سره یو ځای شي. هلمند ولایت ته د باسکټبال لوبغاړو سفر د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي چې د کابل، بامیان، غزنی، هرات او کندهار اتیا لوبغاړي په هلمند کې د باسکټبال سیالیو لپاره دی ولایت ته ورغلي دي. په خبر کې د باسکټبال فدراسیون د مشر عبید الله ارغندیوال له قوله لیکل شوی چې دا سیالۍ د کپ یو هوت میاشتې په 19 نیټه پیلېږي او درې ورځې به دوام وکړي. د دې سیالیو هدف ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیدا کول او د ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د یووالي رامنځته کول خودل شوی. او فیفا پر رسمي ډول روسیا د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام څخه محروم کړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په خپل وی پاڼه کې لیکلي دي چې د روسیې لوبډله د فوټبال پر راتلونکي نړیوال جام کې نشي لوبېدلای. که څه هم پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته فیفا نه غوښتل چې روسیا د فوټبال نړیوال جام څخه محروم کړي، خو د اروپایي هیوادونو له فشارونو وروسته فیفا مجبوره شوه چې روسیا د قطر د 2022 کال له نړیوال جام څخه محروم کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
السلام علیکم. د خبرونه دی برخې ته مو هرکلی کوو. په څو شیبو کې اورې چې په اورزګان کې پر سلګونو جری په مځکه تازه باغونه جوړ شوي. پرون د مارچ اتمه د شوزو د پیوستون نړیواله ورځ وه، خو سږ کال په افغانستان کې په محدود ډول ولمانځل سوه. خو اوس اورې چې په کندهار کې یوه خصوصي سهامي شرکت لسګونو بېوزلو ښځو ته کاري فرصتونه برابر کړي. د دغو میرمنو شمیر 500 ته رسیږي چې په یو لوی پخلنځي کې هر ورځ ډوډۍ پخوي چې وروسته د دې شرکت لخوا په بازار کې خرڅیږي. دا په اصل کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت وروسته په دې هیواد کې د میرمنو لپاره ډیر کاري فرصتونه له منځه تللي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندهار ښار کې په یو لوی پخلنځي کې لسګونه میرمنې هر ورځ شاوخوا 15,000 کورنۍ ډوډۍ پخوي. رازما یو له دغه میرمنو ده، هغه چې کونډه ده، د خپل کور د څوار لسغړو سرپرستی په غاړه لري. دا وایي هر ورځ سهار وختي د کار لپاره د پخلنځای ته راځي او تر غرمې پورې تر 1:30 پورې ډوډۍ پخوي. رازما وایي د کار ته سخت اړتیا درلوده او د کور د کرایې په شمول خپل ورځنی ژوند مخ ته وړي.
انداګه سیاسري چې ار سره کلی دي یا کونډیان دي یا د مایب ماینې دي، خو زه خبرې سره کو یا خواران درینیان ماینې دي، ټول دا غس په مشکلات کې مجه او تلې ټول دا غس مشکل په خواري په دغه په دیو ورځې ز پر دوی بچارالم دا دروازه پانته و چې متر بیا زمر د بغل د کور دراتلې بلدک پر لاندې چلی دی. یو کنيس بغاره کې چې دا ژغ وکي بالا سه مره وځ غسل چادرین پر سر کړ چې دا دیواله ته مشا کړ دی لا به نه خیس بل دریا ساعت زړه دروازه یې مخته ناشته و.
پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت ورسته چې شاوخوا و میاشتې تیریږي، په دې هیواد کې د میرمنو لپاره ډېری کاري فرصتونه له منځه تللي. خو ستاره چې هر ورځ 2-2.5 افغانۍ معاش تر لاسه کوي، د میرمنو لپاره کار کول یو اړتیا بولی.
ډېر اړتیا بوته کولو ده، خو مرچا نه ورته دلو ده، بیا دا ځای ته نه راتللو وای مجبور ته ما وای چې کوشته دي ته مجبورې سره روانې ده، مجبورې سره ته کڅوک مینات را باندې کې کڅوک سنا تر باندې کې کڅوک بدر باندې وای کڅوک شر باندې وای، خو موږ راځو ته ډوډۍ پکو مجبور یو. تنځه 5000 افغانۍ مو ته سره کړی ده، لاس نه پاره شر نه پاره په کور کې نو د ازما د لاس په دغه روزانه د دې شکیږي نه کیږي.
بی بی هوا یو بل کونډه ده او د کور ټول غړي یوازې د دې میاشتنې ګټوټي تناستي. دا وایي کده د کار زمينه نه وای ورته برابر نو فقر کول ته به مجبور و.
کاتم دونه چا مدرلو د ورورچ په میاشت کې مون پر کور ګولانه او په سوي د 400 سړی به مده بازار سړی رانیولې. نو وس د خدای پاک جل جلاله سره زیو چې مرته د عجیب شیر ورور دغه ځای مرته جوړ کړي، مرته پخته کړلو د فکر او د ذکر او د خواسته د ار سره وګرځولو. دای د تر از ډوډۍ په خو ورور مرته خپل ماش راکې لري ډوډۍ پرانی سو کده شته د پستا د سرانی سو یا وړ خپل کور ته غوړي او چای برا وړه پخو.
د ډوډۍ په خولو په دې سهامي شرکت کې د کارګرو میرمنو شمیر شاوخوا 500 تر رسیدي چې هر ورځ نږدې 15,000 کورنۍ ډوډۍ پخوي او په کندهار ښار کې پلورل کیږي. د محمد ویس په نوم د دې سهامي شرکت مسول وایي هڅه ده چې د خپل فعالیت ساحه پراخه او لا نورو به سرپرست میرمنو ته د کار زمينه برابر کړي.
په دې کې کندیانیمستا به وزلومستا غریب کارومستا او مخکداش چې چې هغه تاسو خپل خبرو سره وکړلې وغه په بازارو کې نه فکر کوي سوال کوي، هغه وزمر سره د لید د الحمدلله پر کار دی. روزانه 200-250 در 300 افغانو پوری د روزانه د 10 راځي تر غرمې پوری د دازې څخه د غلري خپل معاشات د مزدې ته په میاشت کې تقریبا خپل حساب ورکو د اړ ورځې حساب ورکو.
دا پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو وروسته لومړی ځل دی چې په کندهار کې یو خصوصي شرکت په دومره لوی شمیر میرمنو ته کاری فرصتونه برابروي. طالبانو د خپل حکومت په لومړی ورځو کې د شوز چارو وزارت د امر بالمعروف او نه یعنی منکر په نوم ونوماوه. که څه هم طالبان وایي دوی د یو شمیر نورو اداري چارو په شمول یو شمیر میرمنې په نظامی لیکو کې هم شاملې کړي، خو ډېری افغان میرمنې وایي ښځو ته لا هم اجازه نه ده ورکول سوي چې دولتي ادارو ته حاضر سي.
عمردل چې په کندهار کې یو خصوصي سهامي شرکت لسګونو بېوزلو ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده. پرون د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ وه. په دې اړه د څو ښځو پیغامونه اورو.
نمی پښتنه په دکانو ګرځو، چای لسې راکړي، چای افغاني راکړي، چای وچه ډوډۍ، چای پسند راولي، چای را پوری خندلې.
زه د ولس کال يم تقریبا، خپل نوم ګلسوم دی. پنځلس کال پلار په لاس کړی ما میړی می د شلو کال دی اسابې دی د دوا کال کې چې د شاپ تختاره ته پروت یو خوا ګر سره کې نه پیدا کیږي چې وسیم شای نږدې کړی چې مسار خوړي چې وسیم ما سي دغه کار پیدا سوی چې د ورځې په سلسل وای په ولې چې ما په خپل کړی وای ولا کشن مدل خلک ګمز ما ورونه جمع پلاران جوړ چې ما خپل خدمت کړو ولې چې د دې د پښو خاورې په جبر ټول کړو پر دا رقم سخت تعلم دی.
زنانم را بیا خمه خا دا یو د سلوش کال خو یم خپل د عیال می ما سونه کې روز گزارن کدل هغه بالا څخه خاون میشي سلو بالا نو شپشت نه مومنان اتمان بالا ما ته ناشې د بل په کندوالو وزن نه وز د مسکینې د مشکل سره د سلاسو ګریوانو.
پورزګان کې پر سلګونو جری پمځکه د انزرو نیوی باغونه جوړ شوی. باغداران وایي په دې ولایت کې د انزرو باغونو جوړولو شپایل ورکړي او زیات وزګارو ځوانانو ته د کار زمينه مساعده سوي ده. د هم د ازادي رادیو د خبريال راپور.
په ترینکوټ کې د انزرو د باغونو بي ساري واده هغه مځکه چې مخکې به کوکنار پکړل کېدل خو اوس د انزرو په باغونو زرغونېږي او پر ځینو یې کار روان دي. دا ودیش کله نری په ولادي چې د ترینکوټ شاراروند د دیهیت په سیمه کې پر خپل پنځه جری بزمکه باندې د انزرو د باغ په جوړولو بوخت دي چې لدی وړاندې کوکنار پکړل. رفی ولا وای
زغم زکو موږ مخ تاریا کړل د تاریا کو چې په هغه وخت کې د انټرنور په سلو پر تاریا کې څه شوی څه شی جوړولې بیا پر هغه بیرېدل چې دولت په متول یو رقم بل کم هغه غټل کول بیا موست انزرو باغونه کړل دینزرو باغونه اوس ډیر شجې تر تاریخ.
رپیولا پر دغه پنځه جری به باندې تکیا نه کړي او د راتلونکي کال لپاره لاس جری به مزکه بیل کړي څو دینزرو باغونه پرې جوړ کړي. دی وای سش کالې د یاد مزکی لپاره په کافي اندازه دینزرو نیالګي و نه موندل. خدای وزیر رپیولا نه دی چې لکوکنارو څخه لاس اخیستی او دینزرو باغ جوړولو ته مخه کړي، بلکې دغه سیمه چې لدی وړاندې و چداشته و او به هم د برمودي خوص دینزرو په باغونو شایسته ده او زرغونه ده. محمد الله په همدې سیمه کې یو بل بزګر دی چې په خپل ځمکه د انزرو باغ جوړ کړی او اوس یې په خړوبولو بوخت دی. نوموړی وایي په ترینکوټ کې هر یو بزګر چې د انزرو نیالګي او یا هم کلمې پیدا کړي نو د انزرو باغ جوړوي، ځکه د ده په خبره چې حاصل یې زیات دي او پیسې یې حلال دي.
بیخی درخت زیاد دیر سوی دی، چوکیانی بیخی دیر دی، اکثر خلق غالی چی خپل مزکی دی انزرو باغیات که نطبان غبوطی بیا نپیده کیجی که ای هم اغا خلقی خرسی پا اغا بندی روپی جولین و بوطی کم دی.
دا چې په اورزګان ولایت کې د انزرو جوړولو باغونه واده کوي، سوال دا دی چې څه ډول مځکه شي د انزرو باغ کوي، یعنی په څه ډول مځکه کې د انزرو باغ شواده کوي او د انزرو د باغ د جوړولو لپاره څه کول پکار دی. دا پښتنه می په ترینکوټ کې اعلان یا متولا څخه وکړه چې پر خپل شل جری بمځکه د انزرو باغ جوړ کړی دی.
دغه انزر جو وسکور پروش کلم پنځه پنځوس متره خارور کړی دی. څلور ګونه مشین کودر کړی دی. درغه ساته چې دانه پښک پکېدل درغه ساته پرې ما یو نوبات کود منور کو بل نوبات م کودر کول بل دوار به کشي جوړي پښو به دغه کوي بل پلا بیا داس چران ورچی کوردان بورچی با دغه بار داس په کوردان هوبوي
ش واو دغه لرګي به څونه ورته پرې
کیږي. دا قدر کې بلای زپتوب نشي درمزکه ما چې دا یو بند قدر کې دا سروتل دا یو بند نه دی دا یو بند قدر کې زپه سر کې وته بیا پېدا
بیا غټه نه کې لرګي او به جوش به
جوش برج د منطق نه دی کغه چې نه پک نه
انزر چې کلا اصل ته ورسیږي دی او یا هم درې میاشتې پر لپسې بزګران دوهم او یا هم درې مورز په خینزر تری ټولوي او ټولکړین زربیال مرته د وچو شو څخه پر یو ځانګړی فرشا چوي څو څاندازه وچسی او وروسته بیا ټکی کوي او په ځانګړي تارونه یې پی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې ساش کال پر 415 هکټار مځکه باندې د انځرو نوي باغونه جوړ شوي دي.
په پاتې شیبو کې نور همکاران در سره دي.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو. زما همکار به د دې پروګرام موضوع له تاسو سره شریک کړي چې د افغان ځوانانو په کوم اړخ او په کومه ستونزه په دې پروګرام کې خبرې کوي. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن د یو پلاوي په مشرۍ د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت په بلنه د هیواد ته ولاړ. امیر خان متقیبه په ترکیه کې د انطالیا ډیپلوماټیک فورم په نوم غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د درې ورځو لپاره ده چې د جمعې په ورځ پیل شي. هندي رسنوی خبر ورکړ چې هند 2018 غنم د پاکستان لاري نن افغانستان ته واستول. هند له افغانانو سره د 5000 غنم د مرستې ژمنه کړې ده. په تیرو څه باندې دریو اونیو کې د دې غنمو د درېمه جوپه ده چې هند د پاکستان لاري افغانستان ته استوي. په تیرو دوه سلونو کې هند 4500 غنم افغانستان ته رسولې دي. هند تمه لري چې تر دریو میاشتو پورې به دا ټول 5000 غنم افغانستان ته انتقال کړي. دا غنم د خوړو د نړیوال پروګرام له لوري په افغانستان کې پر خوارانو ویشل کیږي. د سالنګ لوی لار د وړو موټرو پر مخ پرانستل شو. بارون کې موټر له هم اجازه نه لري. د سالنګ د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس وای دالو یلار نن د سهار تر یولو سپوږو مخ کې له دوړو لوريو د وړو موټرو پر مخ پرانستل شو. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبد الله عبید ازادي رډو ته وویل په سالنګ کې تر یو متر او 22 سانتي پورې واوره ورېدلې و چې د سیشن به د مازګر له 4 بجو وروسته لار بند شو. تاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشه نن پولند ته ورسیږي او له پولندي چارواکو سره پر اوکراین د روسیې د بریت او پسیمه د دې بریت پر اخیزو خبري وکړي. د کامله هارس دا سفر درې ورسنه دی او رومانیا ته هم ځي. د مرستیال ولسمشه هارس د دې سفر اجنډا به له اوکراین سره په اقتصادي امنیتي او بشري برخو کې پر مرستو متمرکز وي. پولند ته شاوخوا 12 لک اوکراینی کډوالو کوربه دی. متحده ایالاتونو په روسیونیو کې خپل پوځي حضور په پولند کې تر 2 برابر زیات کړی دی. اوس په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 9000 رسیږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. د مارچ اتمه چې په نړۍ کې د خزو د ورځې په توګه منځل کیږي، ټول افغانانو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایم. دا ورځ په دې خاطر هم منځل کیږي چې په دې ورځ د خزو اړوند کوم مسایل چې په غو بحثونه کیږي، د ستونزو په اړه، د لاسراوړنو په اړه. موږ هم نن د دې ورځې په مناسبت د ځوان فکر خبرونه دې ته ځانګړې کړې چې په افغاني ټولنه کې د خزو په وړاندې د ځوانانو چلند څنګه دی، یا هغه فکرونه چې دوی د خزو په وړاندې لري او هغه بایس کیږي چې دوی دغه ډول چلندونه وکړي څه دي. په همدې اړه به بحث وکړو دا چې کوم عوامل سبب شوي دي چې ځوانان د خزو په وړاندې ناسم فکر ولري، یا په کور یا هم په ټولنه کې ناسم چلند وکړي، هغه څه دي، او څنګه کېدای شي چې دغه ناسم چلندونه اصلاح شي. د خبرونې له میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو. د خبرونې میلمنه مو خبريال مریم هوتاک او مدني فعال خغلی خان ولی عادل. خغلی هوتاک، کله چې تاسو زده کړې کولې، کله چې وسکار کوي په ټولنه کې بهر ګرځي، د ځوانانو کوم چلندونه ستاسو په نظر فکر کوي چې دا سم نه دي چې هغه ستاسو د زوریدو بایس کیږي؟
سلامونه تاسو ته هیواد صاحب، هم داسې ستاسو ټولو کارکونکو ته، د خبرونې درنو میلمنو ته، هم داسې ټولو اوریدونکو ته هم. لومړی خو د مارچ د 8 ورځې چې د ښځو نړیواله ورځ ده، ټولو بشهامت میرمنو ته په ځانګړې توګه افغان میرمنو ته مبارکي وایم. دوم قدم کې راځم تاسو ته پوښتنه جواب ته چې په افغانستان کې د ځوانانو کوم چلند چې هغه ناخوخه ده د یوې مېرمنې یا هم په مسله په افغانستان کې د یوې جنۍ لپاره وګوري په افغانستان کې څلوېښت کاله جګړه تیر شوې ده او دغه څلوېښت کلنې جګړې تر ډېره پورې د افغانستان د خلکو فرهنګ زیانمن کړ همداسې د افغانستان د خلکو هغه کوم دود دستور چې و هغه یې زیانمن که خراب شي ځکه په افغانستان کې چې هره کړی راغله دلته جنګونه وکړله په افغانستان کې او بل یو کلیشه یې سلاسې د افغانستان په خلکو کې ډېره عام ده او تر اوسه پورې هم بدبختانه هغه کارول کېږي هغه دا ده چې ښځې ته د عاجزي خطاب کېږي ښځې ته د یو ناتوانه موجود په سترګه باندې کتل کېږي ښځې ته داسې خطاب کېږي چې ګواکې هغه نیمګړې ده هغه تکمیل انسان نه ده هغه یو نیمګړی